د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د یک شنبه ورځ د جدید میاشتې شپږویشتمه د جنوري ل 15 سره برابر ده. امریکا غاغ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلي په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د افغانستان د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد له دې وروسته دغه شورا غړیتوب نه لري. افغان حکومت وای په دې ورستی بردونه کې د وجلسو افغانانو او د متحده عربی اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ویر دوه ورځې ماتم کوي. فرانسه یو نړیوال کانفرنس دایروي چې د اسرایلو او فلسطینیانو د دوه جلا حکومتونو د رامنځته کېدو په اړه به فکر وسی.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د یوې دینی مدرسې 12 ښوونکي او دوه مامورین په زور بیولي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ټیټه کچه د کورنۍ د سنبالتیا د میتیدونو کارونه په افغانستان کې کارونه د په افغانستان کې د زیږونو د زیاتوالي سبب شوی او د یوې خوا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، بل خوا د هیواد په 15 ښارونو کې د مهاجرینو او اقلیتونو د حقوقو په ملاتړ لاریونونه پیل شوي دي. قدرمن اوریدونکو دا رپورټونه وروسته خبریږي. وزرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد له دې وروسته د دغې شورا غړیتوب نه لري. د افغانستان حکومت مشرانو دا پریکړه د طالبانو په اړه د ښاغلي مجاهد له څرګندونو وروسته کړې ده. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي امریکا غږ ته وویل چې د ملي یووالي حکومت رابری پریکړه وکړه چې ښاغلي مجاهد له دې وروسته نسي کولای چې د افغانستان د سولې عالي شورا د غړي په توګه خپله دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل طالبان د پخوانیو مجاهدینو د خپلمنځیو جګړو په نتیجه کې رامنځته سول او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره د کندهار له سپین بولدکه څخه خپل خوځښت پیل کړ. ښاغلی مجاهد په جواب کې وویل چې طالب تر دې ځایه پورې د استاد رباني پر کول باندې د سولې فرشتي دي، سوله افغانستان ته راوسته. د امریکا غږ څخه په یو مرکه کې عبدالحکیم مجاهد داسې وویل:
کاملا زه دا ردوم، زه په هیڅ صورت باندې هیڅ جهادي رهبر ته نه مخکې ما توهین کړی ده او نه اوس غواړم چې توهین یې وکړم. منتها مشکل د ژبې ده، دا خلک سره زموږ مخالفین دي، دری زبان فارسي زبانان دي، په پښتو باندې سم نه پوهېږي. مشکل د ژبې به وي، ورنه زه چا ته توهین نه کوم نه مې کړی دی.
امریکا ژغ هڅه وکړه چې د ښاغلي مجاهد د ګوښه کېدو په اړه د جمهوري ریاست خبرګون واخلي، خو ارګ تر اوسه په دې برخه کې خپل دریز نه دی څرګند کړی. افغان حکومت وایي په دې وروستیو بریدونو کې د وژل سوو افغانانو او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ویر دوه ورځې ملي ماتم کوي. تېر اونۍ په یو ورځ په کابل، هلمند او کندهار کې ځانمرګ بریدونه او چاودنې وسوې چې شاوخوا 15 تنه پکښې ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د کندهار په برید کې د ولایت د مرستیال او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 11 تنه ووژل سول. د ارګ یو اعلامیه وایي په افغانستان کې به دوشنبه او سه شنبه ملي ویر وي او د افغانستان بیرغ به نیم ځوړند وي. دغه راز د هیواد په ټولو جوماتونو کې به د دعا مراسم ادا سي. فرانسه یو نړیوال کانفرنس دایروي چې په منځني ختیځ کې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د شخړې د حلولو په هدف د دوو جلا حکومتونو د رامنځته کېدو په نظر باندې به ټینګار وسي. دا بیا څخه زیات هیوادونو استازي به د پاریس په غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین په خاوره کې د ختیځ بیت المقدس په ګډون د اسرایلو د کورونو د جوړولو د اقداماتو سره به خپل مخالفت وشي. په دې کانفرنس کې به د اسرایلو او فلسطینیانو استازي برخه ونه اخلي. د فرانسې د بندنیو چارو وزیر جان مارک اروټ د فلسطین او اسرائیل د مشرانو څخه وغوښتل چې د مذاکراتو میز ته دی حاضر سي چې په منځني ختیځ کې د شخړې د حل لپاره د دوو حکومتونو د منځته کېدو ته کار وسی، ځکه همدغه یوازنۍ د حل لار ده چې په لړ کې به په منځني ختیځ کې سوله راسي. هغه داسې وویل:
Ce n'est donc pas le moment de s'arrêter, car l'urgence demeure. Les parties restent très éloignées.
دواړه ډلې ډېر توپیر سره لري او په اړیکو کې هم ډېره بې اعتباري موجوده ده، چې دا یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کوي. که تشدد رامنځته سو نو ټول به د خطر سره مخامخ سي. زموږ مسؤلیت دا دی چې اسرائیلیان او فلسطینیان بیا د مذاکراتو میز ته حاضر کړو. د سوریه پوز او متحدو ملیشو د مشت نږدې نن د یکشنبې په ورځ په وادي بردا کې نشدي سره کړي او په دې او دا چې د اوبو د رسولو پلان سوی د پمپ یو سټیشن کار چې د مشت نږدې به اوبه ورکوي د خطر سره مخ کړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل چې پوز او د لبنان متحدو ملیشو ځواک حزب الله ډلې په وادي بردا کې د یغانو پر ضد پرمختګونه کړي دي. په برتانیې کې مشت د جنگ د څار ډلې ویل دي چې د ان الفیجا شهر ته سخت جنگ رسېدلی دی او دا هغه ځای دی چې د اوبو چینې پکښې دي. د بل خوا د ترکیې پوز وایي چې د یکشنبې په سهار په سوریه کې د داعش د ډلې پر مرکزونو او پوستو هوایي بریدونه وکړل. پوز وویل چې د سوریه په الباب شهر کې پناه ځایونه، نظامي موټرونه او د کومندې ځایونه وشتل شوي دي او په دې حملو کې د داعش نه جنګیالي وژل شوي دي. ترکیه د تیر کال د اګست په میاشت کې د سوریه شمالي سیمو ته خپل ځمکني ځواکونه لیږلي دي چې هلته د سوریه مخالفو ځواکونو سره کومک وکړي. د برازیل په یو زندان کې د شنبې په ورځ بندیانو پاتسون کړی، لږ تر لږه لس کسه پکې وژل شوي دي. رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا خبر ملي رسنیو خپور کړی دی. د برازیل په زندانی سیستم کې لا دمخې لا جنجالونه روان وو او دا نوي پیښه پکې اضافه شوې ده. د دې کال د پیل راسي په بندیخانو کې د بندیانو د مختلفو جنایي ډلو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 114 کسان وژل شوي دي. په میانمار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ د هغو مسلمانانو کلیوالو سره ولیدل چې د اردو له خوا شړل شوي او بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د دې خلکو شمېر شاوخوا 15-16 ته رسیږي. په دې خلکو د جنسي تیری وژنو او په ډله ییزه توګه د زورولو او کړاوونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. او د ګمبیا منتخب جمهور رئیس اډم بارو د خبرو د ناکامۍ وروسته ګاونډي هیواد سینیګال ته تللی دي. دا خبره د ائتلاف یو غړي او محلي رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور کړی ده. دا کار یو ورځ وروسته لاغه سوی دی چې د لویدیز افریقا مشران په دې کې پاتې راغلل چې جمهور رئیس یایا جمعه په دې کانې کړي چې واک پرېږدي. بارو د دسمبر په لومړۍ نیټه په لږ اکثریت انتخابات وګټل، خو له ډېره وخت راهیسې په واک کې پاتې مشر په لومړي سر کې د انتخاباتو نتایج ومنل، خو وروسته بیا خپل فکر بدل کړ چې هیواد د بوران څخه مخامخ کړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی مطلب چې مرکه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم اوریدل، د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې د افغانستان د سولې عالی شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد لدی وروسته د دې شورا غړیتوب نه لري. د افغانستان حکومت مشرانو دا پریکړه د طالبانو په اړه د ښاغلي مجاهد له څرګندونو وروسته کړې ده. امریکا غږ لږ مخکې د عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلي مجاهد د مرکې په پیل کې خپل د ګوښه کېدو په هکله بې خبري څرګنده کړه او ویل:
تر اوسه پورې په دې لړ کې نه له ما سره چا مشوره کړې ده او نه په دې لړ کې کومې منبع ما ته مراجعه کړې ده. یوازې د مطبوعاتو نه اروم او نه ما ته کوم رسمن چا مکتوب یا اطلاعیه راوړې ده. پرون د سولې د عالي شورا معاون عبدالکریم خدام او د جناب پیر صاحب دفتر رئیس جناب نعیم صاحب راغلي وو، له ما سره یې همدردي څرګنده کړله. هېڅ دا ډول مسله هلته مطرح نه وله او له موږ سره چا خبره کړې ده.
ستاسې د ګوښه کېدو دلیل دا ویل شوی دی چې په وروستیو څرګندونو کې هم جهادي مشرانو ته سپکاوی کړی دی؟
کاملا زه دا ردوم. زه په هېڅ صورت باندې هېڅ جهادي رهبر ته نه مخکې ما توهین کړی ده او نه اوس غواړم چې توهین یې وکړم. منتها مشکل دی ژبې ده. دا خلق زموږ مخالفین دي، دری زبان فارسي زبانان دي، په پښتو باندې سم نه پوهېږي. مشکل دی ژبې به وي. ورنه زه چاته توهین نه کوم، نه مې کړی دی. ما په وار وار ویلي دي چې دا زما شخصي نظر و او زما په شخصي حیثیت باندې ما دلته دلته شرکت کړی وو. د سولې د عالي شورا خپل ویندوی موجود دی، نطاق موجود دی، هغه موږ پورې هیڅ اړه نه لري.
بله، یو خبرګون چې د حکومت هم خودلې د اساس د خبرو په مقابل کې ویل دي چې د بیان ازادي ته حکومت ژمن دی، خدا ورته د منلو وړ نه ده چې د افغانانو وژونکو او ترهګرو ته د پرښتو نوم ورکړل شي. د کې تاسو جواب څه لرئ؟
ما وسلوال مخالفینو ته د سولې پرښتې نه دی ویلې، دا د استاد رباني قول مې نقل کړی ده چې استاد رباني مخکې له دې چې کابل ته رسېږي دوی نه یوازې د سولې پرښتې بللې، بلکې په میلیاردو افغانۍ ورته لېږلې چې دوی سره مرسته وکړي.
بله، تاسو څه ویئ خپل د ګوښه کېدو په ځواب کې حکومت ته څه ویئ او د سولې عالي شورا ته، د امنیت شورا ته چې ولې دا پرېکړه کړې ده، ستاسو ځواب څه دی؟
د دې فیصلې په نتیجه کې د هیڅ چا سره اختلاف نه لرم، د هیڅ چا سره جګړه نه لرم. د سولې عالي شورا د رئیس جمهور په فرمان باندې جوړه شوې ده، د حق لري چې په دې کې تغییر او تبديل راوړي، هر ډول فیصله چې کوي ولسمشر کولای شي هغه وکړي، زموږ لپاره قابل قبول ده.
او که په دې تور تاسو لري کوي چې تاسو مجاهدینو ته سپکاوی کړی دی، بیا هم یعنی دا ګوښه کېدل تاسو ته قبول وړ دی؟
په سلو کې سل زه دغه تور ردوم. دا تور هیڅ حقیقت نه لري، یوازې اتهام ده او بیا کېدای شي شخصي او عقدي شاته ولاړ وي.
په هغه صورت کې چې تاسو وایي چې دا اتهام دی، نو مجاهد صاحب بیا څنګه فیصله مني؟ د هغوی فیصله خود د اتهام په اساس ده.
دا فیصله نکومې باصلاحیت محکمې کړې ده، قضا کړې ده، نه ترنوالي تحقیق کړی ده. دا د افغانستان د حکومت مشرانو کړې ده، دا یو سیاسي فیصله ده، هیڅ پرې اړه لري، زه مخالفت نه لرم.
ډیره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې بیا هم اوریدلې دي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د یوې دینی مدرسې 12 ښوونکي او دوه مامورین په زور بیولي چې د بیرته خلاصون لپاره په قومي کچه حڅه روان دي. په حق له خبريال زبیولا غزي رپورت اورو.
د ننګرهار په هسکا مینه کې نامعلوم وسلوالو د شپولې سیمې د یوې دینی مدرسې 12 استادان او دوه نور کارکونکي د ټوپک په زور غرته پورته کړي چې حکومت او ځینی ولسی خلک دا چاره د داعش د ډلې کارګنی. دا پیښه نن سار 10 بجې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وی د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالو د مشر مولوی په نوم د هغې مدرسې استادان وړي چې له دینی عالمانو نه د امتحان اخیستو لړۍ روانه کړې وه.
دینی عالمانو نن د خپلو طالبانو څخه یا شاګردانو څخه ازموینه اخیستله. داعش وسلوالو 10 علما کرام چې استادان دي هغې له ځان سره لیږدولي دي. موږ هر اړخیزه هڅې پیل کړي تر څو علما کرام د داعش له منګولو آزاد کړو او خپل کورنیو ته وسپارو.
د هسکې مینې ولسوال سازولي وایي وسلوال سړي د امتحان صحنې ته ننوتي او تر تالاشۍ وروسته 14 معلمین په زوره سوزه کې موټر ته پورته کړي دي. هغه وایي د سیمه ییزو پولیسو له یوې نږدې پوستې نه پر داعش وسلوالو خال خال ډزم شوي، خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې یو اوسیدونکی وایي وسلوالو سړو نیول شوي ښوونکي د نریو اوبو ساحې ته وربره کړي دي. تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زی وایي په وړل شوو کسانو کې 12 استادان، یو ملازم او بل هغه د مدرسې اداري مامور. هغه وایي د وړل شوو ښوونکو د بیرته خوشې کېدا لپاره په قومي کچه هڅې شروع کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له داعش وسلوالو غوښتي چې نیول شوي دینی عالمان او مامورین دې خوشي کړي، ځکه ځکه دوی خپلو ماشومانو ته دینی مسائل ورزده کول. هس کمینه د ننګرهار په شینوارو کې یوه له هغه ولسوالیو ده چې په ډیرو غرنیو سیمو یې داعش وسلوال حاکم دي. د پوهنې ادارې ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ځینې ښوونځي له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلې پاتې دي او داسې رپوټونه ورکړل شوي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په همدغې ولسوالۍ کې د جنګي روزنې ځینې مدرسې هم فعالې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ټیټه کچه د کورنۍ د سمبالتیا د میتودونو کارونه په افغانستان کې د زیږونونو د زیاتوالي سبب شوی. په موکې په دې اکله د اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یک شمې په ورځ په کابل کې د کورنۍ د ملاتړ او کورنۍ د تنظیم د راوجول لپاره د یو ملي کمیټې ته جوړولو په خاطر ټیکټوري وزارتونو ترمنځ یو دوه ورځې ملي ورکشاپ پرانیست. دغه ورکشاپ د پیل غونډې ته د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د کورنۍ د تنظیم په برخه کې د افغان حکومت د هڅو د یادونې پر وخت ویل چې قسم د عامه روغتیا وزارت د نورو اړوندو ادارو سره د کورنۍ د تنظیم لپاره روغتیایي خدمات په ویلي توګه خلکو ته وړاندې کوي، خو دغه خدماتو څخه د ګټې اخیستلو بهیر ډېر ورو پر مغزی چې په افغانستان کې د زیږونو د زیاتوالي سره مرسته کړې ده.
د کورنۍ سمبالتیا د میتودونو د ګټه اخیستنې ټیټه کچه د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو په افغانستان کې د زیږون کچه زیاتوالی ومومي، چې فعلاً 15.3 ماشومان د هر میرمن پر وړاندې، او دا په دې معنی ده چې هر افغان میرمنه د اوسط په توګه د هغې مودې په اوږدوالي کې چې د امیندواري توان لري شاوخوا د 15-16 ماشومان نړۍ ته راولي.
د افغانستان د مرکزي احصایې د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې د شمیرونو له مخې په اوس وخت کې د افغانستان د نفوسو د ودې اندازه 2.03% ته رسیږي، او که دا وده په همدې اندازه دوام ومومي تر راتلونکو 20 کالو به د دغې هېواد د نفوسو کچه 3.5 میلیونه وګړو ته ورسي. په افغانستان کې قبیلوي جوړښتونو له وخت وړاندې ودونو هم د نفوسو د ودې سره مرسته کړې ده. د افغانستان په قوانینو کې د نجونو ودونو ته 14 کاله عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله په پام کې نیول شوی. خو د افغانستان د عدلي وزارت سلاحکار ډاکټر محمد ولي حنیف وایي چې په نوي قانون کې د نجونو د ودونو لپاره 13 کاله عمر په پام کې نیول شوی دی.
سن اهلیت ازدواج در قانون قبلي برای پسرا 18 و برای دخترا 16.
خغلی هنی پویل په تیر قانون کې د واده عمر هلکان ته 13 کاله او نجونو ته 14 کاله و، خو په نوي قانون کې دواړو ته 13 کاله عمر په پام کې نیول شوی دی. دا قانون لا په دې وزاره کې د قانوني پړاوونو ترسره کولو لپاره تر غور لاندې دی، او کله چې د افغانستان ملي شورای تصویب او جمهوري سي توشي کې نو بیا به پرې عمل پیل شي. د کورنۍ د تنظیم په برخه کې لویه مسله د کورنۍ له خوا د زیږون ترمنځ د 2-3 کالو فاصله مراعت کول دي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دغه وزارت د شمیرونو له مخې وایي چې په افغانستان کې تر 30% پوری کورنۍ د کورنۍ تنظیم د روغتي خدماتو څخه ګټه اخلي.
د روغتي خدماتو د پوهخ کچې په پرتل په عمومي توګه د 2003 زیږیدیس کال را په دې خوا د زیږون څخه تر مخ د مراقبتونو د پوشش کچا مخ په زیاتوالی دی. دا د پوهخ کچا چې په خوا تقریبا 9% و، حال دا چې د نویو څیړنو پر بنسټ دا کچا 3.5% تخمین شوی
ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا کار د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچې د کمیدو سره هم مرسته کړې، او اوس تر 3.5% پورې میندې د روغتي کارکوونکو تر څارنې لاندې ماشومان دنیا ته راوړي. خو دا وزارت وایي چې اوس هم په افغانستان کې پارو 200 کې یو مور د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د یوې خوا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک ترلاسه کولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، بلخوا د هیواد په 15 ښارونو کې د مهاجرینو او اقلیتونو د حقوقو په ملاتړ لاریونونه پیل شوي دي. همداسې یوه غونډه په واشنگټن کې په هغې کلیسا کې وشوه چې په امریکا کې د مدني حقونو په مبارزه کې اوږد تاریخ لري. د ټرمپ د کډوالو د پالیسۍ په اړه پاموکې رپورټ ده.
د ډونالډ ټرمپ راتګ په امریکا کې د ډیرو مهاجرینو په تیر بیا د مسلمانانو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده، خو په عین وخت کې داسې کسان هم شته چې د ډونالډ ټرمپ جمهوري ریاست ته خوشبینه دي. دغه کسان وایي چې د هغه پر اتک سره به د هیواد اقتصاد په خو درېږي او وده به وکړي. یو افغان تجار نمود ترامپ در اتاک به حق له پختنه وکړه. هغه داسې وای:
ترامپ غواړي چې خلک په خپلو پښو ودروي، ځکه هغه خپل یو تجار دی او په دې ډېر ښه پوهیږي چې څرنګه د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې غواړي ځان ته تجارت پرانیزي. او زما په اند ترامپ د اوباما نه یو څه ښه وي، اقتصاد به موسم شي، له بهر نه به کمپنۍ بیرته امریکا ته رانقل شي.
خو یو شمېر خلک داسې ګمان کوي چې ترامپ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې کومې وعدې چې کړي هغه به عملي کړي، لکه امریکانه د مسلمانانو در اتک مخنیول او یا هم د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړول. لیکوال او هنرمند امان اشکریز هم هیله مند دی. هغه وایي چې د ډونالډ ترامپ حکومت به د نړۍ د هغو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي چې اوس د اوباما د حکومت سره اړیکې ښې نه دي. هغه داسې وایي:
در مجموع زندگی را
زه تل ژوند ته په مثبت سترګه ګورم. نو د ترامپ پر اتک سره هم زه هیله من یم چې ښایي امریکا به هم ورسره د نړۍ په کچه خپل محبوبیت بیرته ترلاسه کړي. د نړۍ د هغه هیوادونو سره چې د اوباما په وخت کې اړیکې ترینګلې وې، ښایي د ده په راتګ سره به هر څه سم شي، ځکه اوس موږ هم دلته ژوند کوو او هر حالات که ښه وي او که خراب زموږ په اقتصاد هم تاثیر لرلی شي.
امریکا ته هر کال په سلهاو مهاجر د بیلابیلو هیوادونو نه دلته د زده کړو لپاره ځي، او پس له دې نه چې خپل زده کړې پای ته ورسوي بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. نو د ښاغلي ترامپ راتګ سره به بهرني زده کوونکي د یو څه ناهیلي توب سره مخامخ شي. خبریال همدرد غفوري بیا خپل نظر داسې څرګند کړ:
د امریکا سلمه برخه یعنی ټوله امریکا مهاجرو جوړه کړې ده، که ډاکټر دی او یا هم انجینیر مخترع دی او کلیکوال، که د هر یوه د کورنۍ په هکله معلومات پیدا کړئ نو دا به تاسو ته جوته شي چې امریکا په مهاجرو باندې آباده ده. نو فکر کوم ترامپ به هم داسې کار ونه کړي چې نوی نسل ترې ناهیلی شي. زه هم یو څه ویره لرم چې راتلونکی به څه کیږي، خو بیا هم په هیواد کې داسې کسان شته چې هر څه به بیرته سم کړي.
د جنوري 6 نیټه به د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل لوړه د میلیونونو خلکو په وړاندې ترسره کړي، او د امریکا او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه به په زرهاو خلک په دې مراسمو کې ګډون وکړي. خو په عین وخت کې به د امریکا د بیلابیلو ځایونو نه خلک د ډونالډ ترامپ په خلاف د احتجاج لپاره واشنگټن ډي سي ته هم راشي. رڼا دورنی غورځنګ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه مثبته پیښه ثبت شوې. لدې سره دا د فلج اوومه پیښه شوه چې په دې ولسوالۍ کې د تیر 2014 میلادي کال په جریان کې ثبتېږي. عبدالمالک شفق په دې اړه د پکتیکا ولایت د فلج ناروغانو مسؤول ډاکټر عظیم سره مرکه کړې ده چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
د برمل په ولسوالۍ کې بدبختانه کوو یو د پولیو مثبت اوومه پیښه ده، اخري پیښه چې ثبت شوې ده. دا یو ماشوم د 24 میاشتې عمر لري، نسیم الله نومیږي، د داود زوی ده، د ګلجانان لمسی ده. د دوی یو مشکل دا ده، دغه کورنۍ کې هلته نیم کور پاکستان کې لري، نیم دلته په افغانستان کې لري. د موږ رضاکار ټیمونه د پراخو کمپاینونو د پولیو په ضد چې کوم دی، په دې کې دوی ته یو دوز واکسین هم ورکړل شوی ده. او دا اوومه پیښه ده په 2014 کال میلادي کال کې چې ثبت شوه.
ډاکټر صاحب، دا چې په برمل کې دا د پولیو شپږمه مثبت پیښه شوه چې دلته ثبتېږي، ستر او عمده لاملونه څه دي چې یوازې د برمل ولسوالۍ په دغه ورته سیمه کې د پولیو پیښه ثبتېږي؟
د دې عمده علت د دغه مثبت پولیو واقعاتو چې د برمل په ولسوالۍ کې رامنځته کېږي، هغه تاسو ته ټولو ته معلوم ده چې هلته کډوال ورونه چې دي شمالي او جنوبي وزیرستان نه راغلي دي، او دا دلته د برمل په ولسوالۍ کې میشت دي، او دا په داسې یو تیت او پاشان شکل میشت دي. هلته متحد کمپ د دوی دپاره نشته، ای دوی دپاره چې دا کوم صحي خدمات دي دا په سمه توګه نه ارزه کیږي. او بل مشکل دا ده چې د دوی تګ راتګ د ډیورن د کرښې نه اخوا او دې خواته په متکرر شکل باندې ډیر زیات ده. یعنی د ورځې په سلګونو کورنۍ اخوا ته پاکستان ته وړي، بله ورځ همدغه سلګونو کورنۍ بیرته برمل ته راوړي. او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په سیمو کې، په همدغه سیمه کې چې موږ سره تیرمه دي، هلته د واکسینو کمپاینونه نشته، روټین ایمنایزیشن نشته. نو همدغه وجه ده چې دلته د پولیو وحشي وایرس گردش ډیر زیات ده.
دا چې د برمل ولسوالۍ نسبت نورو ولسوالیو ته دلته پکې د انکاری کورنیو شمیره هم زیات ده، که د دې علتونه راته ووایست چې ولې دا خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
خ سوال ده دا خو یو عمده لامل دی خلکو دا چې دا خلک ساته دی دانش دی عامه پوهاوی دی علمیت دا په دوی کې ډیره کمه ده. دی واکسین دی ارزښت نه دوی نه دی خبر. هلته چې په پاکستان کې او مخکې له دې نه چې دوی دی خواته هجرت وکړي راشي هلته هم دوی واکسین نه ورکول. او تاسو ته معلومه ده هلته هم دی پاکستان دوی په د قبایلي سیمو کې میشت وو. هلته هم دی پوهاوی کچه کمه ده. دلته چې راغلي دي هم ما درته ویل چې ټول یې مسله خلک دي او واکسین باندې قناعت ورکول دوی ته دا ډېره ستونزه ده. او زیات ریپیوزل یا رد کسان په دوی کې ډېر زیاتې کورنۍ شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي.
ډاکټر صاحب تر څو چې نورې پیښې رامنځته شوې نه وي او له نورو پیښو څخه مخنیوی کړی وي په راتلونکي کې څه پلان لرئ خصوصا د برمل ولسوالۍ لپاره؟
دی په خاطر چې دی پولیو یا وحشي وایرس دی گردش نور مخه ونیسو په برمل ولسوالۍ کې موږ هلته ګرځنده ټیمونه ورته وایو. دغه په روان میلادي کال 2018 کې استخدام کړي دي. دغه به هلته کار کوي. دا به نه یوازې لکه درې ورځنی کمپاین په حساب ګرځي بلکې دوی به د میاشتې دیرش ورځې ګرځي کار به کوي او د کال 12 میاشتې کې به دوی کار کوي. دا ګرځنده ټیمونه هم ورته پلان کړي دي او پراخ کمپاینونه ورته په نظر کې نیول شوي دي تر څو د دې پولیو وحشي وایرس د ګردش مخه په برمل کې ونیسو او ودروي.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین وکړي. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي. که رسنۍ له حکومت سره ثبت او جواز ترلاسه کړي ګټه یې خپله رسنیو او خلکو ته څه ده؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام د خپرونې د بحث موضوع هم داده. تاسو کولی شئ په خپرونه کې هم برخه واخلئ. د رسنیو په هکله خپل نظر کولی شئ چې د فیسبوک په پاڼه هم موضوع درته لیکل شوې ده شریک کړئ. نو خپرونه وروسته به پیلېږي، خو اوس درته خلیل خان د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی وایي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د سولې عالي شورا سلاحکار عبدالحکیم مجاهد له دې وروسته د دغې شورا غړیتوب نه لري. د افغان حکومت مشرانو دا پریکړه د طالبانو په اړه د ښاغلي مجاهد له څرګندونو وروسته کړې ده. افغان حکومت وایي په دې وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو او د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په ویر به دوې ورځې ملي ماتم کوي. تېره اونۍ په یوه ورځ په کابل، هلمند او کندهار کې ځانمرګ بریدونه او چاودنې وسوې چې شاوخوا 15 تنه پکښې ووژل شول او لسګونه تنه نور ټپیان شول. فرانسه یو نړیوال کانفرنس دایروي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حلولو په هدف د دوو جلا حکومتونو د رامنځته کېدو پر نظر به ټینګار وسي. دا بیا څخه زیات هیوادونو استازي به د پاریس په غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین په خاوره کې د ختیځ بیت المقدس په ګډون د اسرائیلو د کورونو د جوړولو د اقداماتو سره به خپل مخالفت وشي. د سوریه پوز د او متحده ملیشو د مشت نږدې نن د یک شنبه پورز په وادي بریدا کې نشتې سره کړی دي او د کار د اوبو د رسولو پلان سوی پمپ سټیشن چې د مشت شرط به وبور کوي د خطر سره مخامخ کړی دي. او د ترکیه پوز وایي چې د یک شنبه پر سهار په سوریه کې د داعش د ډلې پر مرکزونو او پوستو هوایي بریدونه وکړل. پوز ویل چې د سوریه په الباب ښار کې پناه ځایونه، نظامي موټرونه او د کومندې ځایونه وشتل شوي دي. په دې حملو کې د داعش نه جنګیالي وژل شوي دي. د برازیل په یو زندان کې د شنبه په ورځ بندیانو پاڅون کړی. لږ تر لږه لس کسه پکښې وژل شوي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور کړی چې دا خبر ملي رسنیو خپور کړی دی. او د ګمبیا منتخب جمهور رئیس آدم بارو د خبرو د ناکامۍ وروسته ګاونډي هیواد سینیګال ته تللی دی. دا خبره د ائتلاف یو غړي او محلي رسنیو د یک شنبه په ورځ راپورټ کړی ده.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واورئ چې ځینې رسنۍ جواز نه لري خو خپرونې کوي. نو په همدې موضوع به بیا درسره د خبرو اترو په خبرونه کې وغږیږو. الله مل شي.
رادیو